درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجی شپې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ حملې له درو حمله کوونکو څخه یو وژل شوی دی. د بغلان په کیلګي کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د پولي چرخي د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پولي چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی، او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوې ستور بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه. دا ستور بیړۍ به په دسمبر کې واستول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې د دوو پاتې برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمي آزادی رادیو ته وویل چې د درې حمله کوونکو لمنځه یو تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی، خو دوه نور لا هم پاتې دي.
لازه که
ما امروی
شما صحبت میکنم، یک نفر
دیوی همدا شی بچه لتاسو سر خبری کوم. امنیتی زواکونو یو حمله کون که وجلی دی. دا دوی شمیر دری تنوو و امنیتی زواکونو حدسه کوی چه جر تر جره دو نور هم لمنزی یوسی دا پیشی لساحه چه دا آزادی رادیو خبریال تو شیبی مخی وویل چه دیوی بلی چاودنی جاغی اوریدلی دی. د حمله په پیل کې هم چاودنه اوریدل شوې و. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالي مخالف ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی نه دی. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونی حمله د مرجوب له تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 45 نور ژوبل دي، خو نن افغان چارواکو وویل چې د پرونۍ حملې د وژل شویو کسانو کره شمېر 43 تنه دی، نه 43. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د آزادی رادیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده، او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. په مرکزي بغلان کې پروی پوځي اډیا او څو پوستو د وسلوالو په برید کې د لښته لږه ډیر شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی دی. په پلوچرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و، خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسېدلی دی. پرون ماښام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادعا کړې وه چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وبالا ویل. دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سرپیسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سرپیسکا د ملي اسمبلۍ د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. چین د سپوږمۍ لپاره یو نوې ستور بیړۍ ښکاره کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي. دا ستور بیړۍ به د سپوږمۍ په هغه لرې برخو کې پلټنې وکړي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د چین دولتي رسنیو وویل دا بې سپرلۍ ستور بیړۍ به چې چانګي څلور نومېږي لومړنۍ ستور بیړۍ وي چې د سپوږمۍ پر هغې برخې کښته کېږي چې د لمر وړانګې پرې نه لګېږي. چین په داسې حال کې فضا ته مخه کړې چې امریکا په دې برخه کې خپل پروګرامونه محدود کړي دي. د سږ کال په مې میاشت کې چین د یوه سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستور بیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو در آزادی پچپوکی دی پروگرام که هر کلی کهو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر پر ورځو شپو کې پر اوربند غور کوي. رویترز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجي سید داود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم ازی که افکار عامه ملی منطقوي بین المللي ده، اینا قسم ی افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش‌بس.
طالبانو د تیرونی په پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبرې مخته یوړي. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې، خو په کومه ورځ چې دا خبرې پای ته ورسېدې په همهغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد او نقیص خبرې کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسېږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خوا ته جنګ، بل لور ته سوله کېدای شي. که سوله ونشي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي؟ پرون د کابل په 13 حوزې کې ځان وژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه حمله شاوخوا د سویل کې 10 بجې د کابل د تنظیم امنیتي حوزې قلعه وزیر په سیمه کې وسلوال د یو ناجوړ شوي تعمیر ته جګ شوي او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې دا کوي. مخکې له دې نه چې زه ستاسو سره مخامخ وغږېږم، تقریبا شاوخوا شپږ پرله پسې د درنو اورېدل شو، خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستاني ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه په 500 کیلومترۍ کې د هغې هېڅ کېدی او یو افغان امنیتي ځواکونو سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالانو ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له برید نیولې دی. دا وروستي جزئیات ساده ان شاء الله د خپل اوریدونکو سره به شریکو. دا اوس چې سره غږیږم همدا اوس هم دی
درنی چاودنې غږ بیا واورېدل شو. تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او کنه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان له منځه تللي دي، او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغې حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه ساپای صاحب. و هم اوریدل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو برید کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مخته تلی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپرونې میلمنو ته به ورشو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما در استودیو کابل پوهان سید ودیر صافی استاد سیاستهای بین‌المللی بگوییم و محترم آقای لوی پاسوال میرزا احمد یارمن موین از پق وزارت امور داخله منتظر ایشان هم هستیم. هنوز تایید نکردن که آمدن یعنی، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونام در مورد وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر سب تلفون وصل شوه دی له شاغل نصرت رحیمی څخه. له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله سیب
رحیمی سیب.
رحیم سیب خوش آمدید ما برنامه، بفرمایید.
سلام سلام بر شما و بر تمام شنونده های رادیو خوب شما برنامه شما. قبلی ساعت قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمکاره میشه در قلعه وزیر مربوط به حوزه پنجم امنیتی و از اوج بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما به محل میره و محل انسداد میکنه. تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه ایشان هم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کوشش نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت رو هم از بین ببره.
رحیمی سب د افغان ځواکونو ته یا وی ملکانو ته په دې جګړې کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړی؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي. سپیال ته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتي ملکي کسانو ته؟ خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي. موږ دقیق معلومات راټولو، دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته بریتلاند راغلی دی، د څلورو خواوو نه دوی محاصره شوي وو. همالته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او هم له پاتې.
بله خب معاون سیب محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد از زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان سیب ودیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا رو هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما رو میگیریم، بعد از او شما رو وصلا وقتتان رو نمیگیریم. استاد چی میگین شما سیب؟ استاد صافی
تشکر. بعد از تقدیم احترامات به همه شما
ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، معنای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین‌المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرند. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره. واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به این قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مثلا ایش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهم از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلح خود.
تشکر استاد. رئیس محترم، امی مسکم بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان صاحب، بر علاوه از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاستمدارا و استراتژیستا و رهبرا اینا هم به کار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین‌المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش به کار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تفسیرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خو ما ایره کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. دشمن ها در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم امام بود اوجه اونا قتل هم کردن.
رئیمی صاحب، منظور از کامیابی از اونا این است کامیابی از وست که موفق میشن تا کابل بیان، تا غزنی رو بیان، مقطعی صاحب. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه‌های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکان‌های تحصیلی باشه. شما دیروز دیدین در حوزه 13 در اوج در یک کورسی که اونا تعلیم می‌کردند اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه؟ یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شوند پیش از شما سب؟
مو که با تو برخو که چی پلان نم با هم استخباراتو او ده کشف لارخ اغاب پلارا چه او ده افغانستان پلارو پراتوسیم و کلی که باندو که او مرکز که ده استخباراتی تیمون ادیر موفق و مومد و مازدر وقت شویده. دخمن دست نده چه اغا ایوا پلارا چه اغا کامیابیهی. دخمن یعنی لست و عملون ایوا استثناکیه چه اغا کامیابیهی او دوی خفل شوم هدف درسیه چه اغا هم د خلکو دام و خلکو تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکی گی، دوی نیولکی گی، دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سر عمل کی گی. و هم در رنگ کل چی موگ عملیات که و در افغان امنیتی و دفاعی زوکون و هیت دستی و عملیات روستا نده پیک شوه چی اغا ناکام وی، بلکه تا عملیات چی در افغانستان پلارو پراتوسیمو کلیو باندو که او مرکز که او پاراسیمه که چه پلارا چه ولکی که اغا کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخی خبرو که ولشول دخمن ده تو التوانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت دغه د خلکو په منځ کې خپل وهم خپور کړي.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې یوې خواته په افغانستان کې جګړې تولید شوې دي او بلې خواته د اوربند خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. خپلواک صاحب، خبرونه ته شرح لی.
تشکر شیبر صاحب، تاسو ته او نظر صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
تشکر خپلواک صاحب. کچیرته تیرې یوې میاشتې ته وګورو، نو څلور اونۍ مخکې دغسې امیدونه ډېر تر سترګو کېدل، حتی راپورونه یې ډېر خپرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالۍ شي. قطر ته د افغانستان استازي تللي وو، البته که دا خبر تاسو نه تاییدوئ. په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځیان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځینې راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوې سر اعظم چې لوړ به وکړي، عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او له لویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو. لیکن په وروستیو کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شعاع لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر، مننه. اول خو د رستنیو پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوری پیخو کورونی شهیدانو ته تسلیت وایم. بیل شک من مخکې هم ویلی څومره چې من د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حال ځلې مختزي ستا د سیمې تروریستي کړۍ، داخلي کړۍ او نورې مختلف اړخونه چې همزمان به د سولې د پروسې د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داسې اقداماتو په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغییر کړي کار به کېږي. رسنۍ هڅې هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت دا د یو حادثو یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی، بلاخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې هڅې په قوت روانې دي او امیدواری زمنګ په قلاده زیاته ده. دا هم نه شوره ده ولې چې حتی د مذاکراتو په جریان کې هم کله کله رسمي مذاکرات هم شروع کېدلی سي، د تضمین هیڅ خوانه ده ورکړی چې یا به انتحار نه وي یا به انفجار نه وي او یا به همدغسې حملې نه وي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسیږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواری مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد فضا وي او د دغسې ملکي تلفاتو، د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي د مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب، ستاسو همدا خبره به له پوهاند ساپی سره شریکه کړو. پوهاند صاحب، څرنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره هم نظر یاستئ چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
داسې خبره ده چې هر کله جګړه وغواړو ختمه شي، جګړه داسې په ډېره آرامۍ نشي ختمېدلی. جګړه خپل آخري پیک ته، درجې ته رسیږي. دواړه خواوې غواړي چې برلاسی ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په آخر د جګړو کې که سولې ته هم ناستی وي او که سولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسی پیدا کړي تر څو بیا په سولې مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نږدې کېږي مغونه جګړه توندېږي، تر هغو چې دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نالیکلي ورسیږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله همدوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله
بله خپل وقصف محترم وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست چندین مسئله است که پایای منطقوی داره مسائل بین‌المللی داره او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این بده که اجسادی که از افغانستان می آید چطور
می آید دوله غزنی جنگ تشاره کرده چلی غزنی رزی
بله از او خاطر او طرف هم یک مسئله است دیگه مسئله استراتیجی بین‌المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است ای کل ازی باید اما هنگ شوه از دیگه طرف بعضی ایراد می گیره ای میگن مسائلی که اصل زیاد صحبت میشه طرف مقابل جرات زیاد میشه میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا میکارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتنال امریکا که ما میخوای گپ بزنه و دیگه از او خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه
تشکر نظر صاحب اول خو بیر شک چه جنگ یا استخباراتی جنگ ده او د جنگ تنه د افغانانو ترمن نه ده بلکې قربانی افغانان دی په دې جنگ کې مختلف لاسونه دي د سیم استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري او همکاري هم تاثیر لري مداخله هم تاثیر لري بیل شک چې من په دې عقیده یو دویمه مسله دا ده چې ځینې خلک همدا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي برعکس د سولې حتی د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي کاره دینی مشروعیت ده کاره سیاسي مشروعیت ده کاره ولسی مشروعیت ده تاسو وګورئ نظر صاحب د غزنی رستنۍ پیښه طالبانو که د دې پاړون باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخی بدنامی به د دې لپاره پاتې وي ځکه چې د غزنی عامه ځایونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دوی پیمال کړل دا خپله په عامه ځانو کې د دوی په اړوند باندې کافی منفي تاثیرات کړي لبل خو په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلفو برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنې خواته الته د دوی جنازې کیږي پاتهې نیول کیږي د دغه سیو حالات او بیا دلته و راچونې و دا دا د دې په مشروعیت باندې او د دې په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافی تاثیر اچوي او د یورو په ورو ځان هغه نړیوالي تروریستي شبکو ته چې د یوې اعمال همداسي وي نږدې کوي من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت مختزو او د سیمه هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي او اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنه هم په دې په دې معقولیت باندې قانع کړی چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي او دا یو کال پخوا نه و یو کال په پخوا د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت موازی موقت تر سوال لاندې نیولې و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنه مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ لمخې ټول نړۍ د ځان سره او د سیمه هیوادونو د ځان سره کړی بیل شک چې د سیمه ځینې هیوادونه درستنو او نامنو تر شادي او بده کې شک نشته خو من پارسه چې من لپاره لازم او هغه حمایت ولسی ده سیاسي ده مذهبي ده هغه مو ان شاء الله خسته ده او مطمئنو چې هدف تر رسید
بله تشکر حال آقای شیبر وقت شنونده های محترم ما سید اعلانک کوتاه داریم بر از اونها فرصت میتیم شما رای تلفن اعلان میکنیم نظر از اونها را میگیریم
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501
دا شمیرې زه هم درته تکراروم، 0992035 بل کورنۍ شمیره ده 0928255 او نړیواله شمیره مو ده 00420221124501. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، ازریب چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم، احمد الله تکیم د میدان ښار نه فاروان تاسو سره پاړی کېم
خبرونه تشرغ لیز شیباریم مهرباني وکړئ.
خو شیبار ته موږ به ساده موضوع را لګره خان کړم.
موضوع یوی خواته د سولې خبرې کې چې بلې خواته په افغانستان کې جګړې تیز شوې ده، ممکنه ده سولې؟
بالکل، زموږ افغانان د جنگونو څخه ستړي شوي یو او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او ان شاء الله چې را بشي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
حکومت خبری خوشی آزادی نہیں خوشی سے پستر گمانے مونی کدی منگ آزادی سے تو خوشی سے منگ خبری خبر تو پیری خبر خوشی سے منگ سو وانا قرآن نشان ایمان اعتبار بدی و سلام دے تر
منا بلا وریدون کتاب مخکو اثر ایب چپو کی پروگرام دے
جوڑی گی بین افغانی انسان افغانستان خلق یا افغانستان حکومت دا دو پنځه ډوله مثالی د الوتکې بمباری دی په ځان قبلې
نظر بلا وریدن کې ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سعودی عربستان کی غونڈہ کابل کی غونڈہ پاکستان کی پکور دن اور دربان جاتی ہے اخبارات ٹول ڈیٹا ماتے کری دیجیے اگر جنگ سخت ہوا غون وطن کی غون بریٹن کی غون نور شار افغانستان پر حکومت افغانستان پر اولس افغانستان کے گریڈ سے دعائیں دفاع راؤنڈ انہیں دن پہ دیکھو سر پکور دن ہم رخ پورت سو پکور دبان بھی رخ پورت سو اور دوسری دفاع پر تھوڑا مانا فر اوار سے اور ہر کچھ ادنی مشرت کو کہہ رہی یا بل آپ کی جگری کو کہہ رہی اگر ورو ورو رس رابلی لمن دل کی گئی ورو ورو رس رابلی کمزوری کی گئی یعنی تھا کہ وہ مدنی ملے اور مکہ مدنی امامان کو چیر کر یہ شکال کے دغه چې چې د افغانستان د ګل په تړاو د کړی ولا یې وکړي بل هغه تاسو راځي وګورئ په پاکستان کې هغه څه چې موږ ته راغلي دي موږ په پاکستان کې په کور نه نه کوم پاکستان حکومت کړی دي په تیر راځي دا تاسو هغه تاسو کښته وګورئ بیا په افغانستان کې یو ځای نه نو سره هغه له خپل نظر ته د خپل هغه څه څخه دفاع وکړي دی ویل چې یو څنګه په دې دا پاکستان د حکومت په اړه هیڅ خلاف یعنی د پاکستان په حکومت کې د نړۍ د حکومت څخه دا افغانستان او د سیمې د فارې چې د فزر دی
بله
دا څنګه چې وګورئ د افغانستان حکومت په کومه معنا کې راځي تاسو ډېر ورځې په غوښتنې کې د کور غوښتنې د امنیت کمانډان هغه د ورته هغه ورته هغه کاڅ چې ډېر ورځې دی لا څه کوي په ځیر کې کلي باندې سره
بله
او در او په خپل کې چې څنګه
دی بله معنا
دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیسو کې کوم پرورتي او لایقت باندې دلاله
بله
او په سیاسي اړخ کې
بلا ریزون کے تمخ کو آزادی سپو کے پروگرام دے مہربانی اوکے
السلام علیکم شیبر سر تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم ګر که ډېرې عامه ذهنیتونه اکثره دغه رسنیو د لارې چې دا ډېر خرابېږي، مثلا په حکومت باندې نغدې، مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي، در حال کې موږ تاسې ډېر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ، دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده، د کې لس نفر په یو ځای کې مړه کېږي، په یوه ساحه کې دا که ولایتونه سقوط کوي، دا به ادامه لري. ولې سوله اوربند دا مسائل باید د دې څخه متضرر نه شي، یا څوک داسې مسائل منځ ته روانه چې خدای نخواسته چې یا اوربند وروسته شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لخوا. دا جنگ خو روان ده، دا که هر څومره نور موږ تاسې د سوال لاندې راوړو دا نور مشکلات هم زیږي. داسې نه ده چې اوس مثلا په څه وخت مخکې په لوګر کې یو مسله شوې ده، یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضې مسایل وشو. دا غزنی مسله د دې نه چې ده دا لویه مسله ده. هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښه شي دغه مسایل د دې سره په څنګ کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې موږ هغه کوو، ولې دومره حد هم باید لاړ نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنې ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل دغه لري، ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربن مسایل دا باید د سوال لاندې راوړ شي، څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله، هماغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان. نظر صاحب یو بل اوریدون کې بم راوخلو بیا مېرمنو ته
ورسېږه.
بله مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوت پروګرام دی.
سلام علیکم زارف، نظر صاحب خدمت شما خدمت
علیکم.
سلام علیکم ده هر علی زاده اینا دین از دنیا سن در من داشم هم کنم.
مهرباني.
بله سوال تنه تره کنین که بخیل تلفون تنه مقطع.
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو، نو ور بشو خپلواک صاحب ته، ځکه چې ډیر سوالونه د سولې په ارتباط او خپلواک صاحب تقریبا اکثره اوریدونکو ستاسو دا نظر تاییدوي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي که جګړې هم وي. لیکن وی خبره ده تاسو مخکې وویل چې په سولې کې پرمختګ شوی، کېدای شي چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته توضیح کړئ چې څه نوی پرمختګ؟
من نه اول خو شیبر صاحب دستاسو رادو د ملت یو خاص تاسوب کول شي کې عامه سروي وکي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنو پښتونونو معلوماتي سرل د ټولو بدبختوي سرل د ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمي او لمنځه تللي وي. یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقا په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خړ نه وي او موږ پرې روان یو. دا له په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول لارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسو فکر وکړئ که درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کېدای شي د طالبانو او د امریکا ترمنځ په پټه روانو، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغې ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې ټولې هغه غوښتنې او تقاضاوي چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني یا جکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د هغې تر څنګ زمون کوشش دا و چې د اوربن په اړوان باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربن رامنځته شي چې هغه اوربن افغانانو ته نور اسانتیاوې سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلې وي یا جنګ ځپلې وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع. دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربان کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربان په پروسه کې شامل کړو او دا اوربان داسې چې د ټول مدیریت حتی هغه نظارت دی اولس لخوانه و سی ترسو پوری چې اعظمی استفاده وکو او راتونکو اوربن د سپزا حکم کی چې مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواری مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو که څه هم د غزنی رستنی پیخي ډیر زیات منفی تاثیرات کړی دي او دغه سوال خپل طالبانو تراجی کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خواوشا په حدودو کې آیا دا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل، آیا دا په دغه پروسې باندې ارزیدل؟ اوشتره ځینې کړی چې هغه د خلک یې له مدارس سعودي راټول کړي وو او په همدغسې یو حالات یې ورپرېښودل چې نن تاسې عملا په سترګو باندې ګوري او په میلیونو ډالره خساره عامو خلکو ته او بېچاره افغانانو ته واوښتله.
بله مننه خپلواک صاحب.
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین اگر جواب دارین باشن لطفا راه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا برای مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نتانه خوش بوده نمیتانه، بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در یه جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت‌های دیگه یا حکومت‌های دیگه یا گروپ‌هایی که در جمع جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروپ ها قرار داره فعلا بان که نفوس بی‌گناه ما کشته میشه، مردم بدفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرفای دشمن مخالف که ایران نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا می جنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود دست داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانن که در افغانستان صلح بیاید. ما ایره درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شود، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراش بگیرین قبول بکنین آتش بس، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معناش ایست که این استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبض در دست دارن و با این جنگنده های خود پروگرام جنگ دعات میتن که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغانستان حکومت افغانستان است، با هیچی لازم است که بکنه که نمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. این که فعالیت نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن چیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در نمی مورد که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بسیار ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخک خپلواک صاحب هم دیت اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوی دی او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزندوی دی سعودي عربستان هڅو د اشاره وکړه او همدارس په ازبکستان دریسک ډیر بدلون راخلی دی، خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي شنه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زوایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلح قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه پنځمه ناحیه کې، دیارلسمه ناحیه کې، یو ځای کې بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوی باید وکړي، پرې نه دي چې دا وقت پیشي. فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوی، مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي، هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې، خو موږ ته هم پېژندل شوی، ټولې دنیا ته پېژندل شوي دي. ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره، اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي؟ ولې ایران کله کله منفي کارونه یا دغه نه هم بتر کارونه کوي؟ یا ځینې نور هیوادونه؟ هغو هیوادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغوی په دې راضي کې قانع کې چې دوی صرف په خولې خبرې ونه کي، بلکې په عمل کې هم د خپل سوله غوښتنه ومني. بله،
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړي په غزنی کې پیدا کړی دي، دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډېر جوت صورت سره، ډېر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او دې سوال پوښتنه ترې وکړي چې ولې د دوی جنګیالي چې دغه نښې دي، بېلګې دي، ژوندۍ اسناد دي، دا څنګه راتلی شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو ساعت فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگیدای شي، ولی پاکستان د دوی مخه نه نیسي؟ په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه ورته مطرح کوي، بلکې که هغوی داسې کوم سوالونه او مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري، هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي.
همدا موضوع ډېره مهمه ده. خپلواک صاحب نه به پوښتنه وکړو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په غزنی کې پاکستانیان جنګېدلي دي او د دوی مړي حکومت نیولي دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړي دي، لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي؟ فرانس موږ خبریال هم هلته تللی وو، یعنی د دوی ویډیوګانې نه اخلي د دوی؟ بله، مهرباني.
زه هم منتظرم. اول پوهان صاحب ته په ټولې درناوي احترام، زه وایم انتقاد پذیروي، انتقاد منو، او په هر صورت چې وي دا حکومت د افغانستان له دې بدن څخه راپورته سوی ده څلوېښت کالو جنګونو کې، مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي اړخ ولري، د نړۍ د سیاستونو په رڼا کې او د سیمې د سیاستونو په رڼا کې، آیا زه چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست موږ څنګه ولوبوو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې نه لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دی واقعي پالیسي د سولې او په دی ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نه کوي؟ کله چې دوه کاله مخکې کاوه، کله چې د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه و، نن د افغانستان د مبارزه د تروريزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای. دا د یو سالم ډیپلوماسي نه ده، دا د یو سالم سیاست نه ده. آیا سعودي عربستان د شپږو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود؟ نن په ټول قوت چرته غېدا هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي. امارات په همدې قسم، قطر په همدې قسم، ازبکستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ښه ایران او پاکستان یا تروسی پوری خپل نور مسائل بلري، خپل نور چلنونو چې دا ډېر په وضاحت ده او دغه پالیسی باندې موږ او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري، څو لارې لري چې لیغه اړخ نه پر مخ بی. دومه مسله چې هغه مهمه مسله ده، آیا من ملي سیاستونه او د ځینی حزبي سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه؟ متاسفانه د ځینو لاسوهنو لپاره یا د ځینو هغو مسایلو لپاره چې نړیوال یا سیمه هیوادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي، آیا دغه فرصت زمینه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده که نه ده کړی؟ آیا اغ افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش حمایه کوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد له منځه یوړ او اوس په نورو سیمو کې اماخته دي، کوم منطقه او دلیل لري، کوم شی لري؟ دې ته ورته ډېر نور مسایل هم دي چې بالاخره باید په دې باندې موږ پوه سو چې څه روان دي او په څه ډول روان دي. همدارنګه د نورو مجبوریتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمینه سازي کولی شي کنه کولی. دا هم اسانه و موږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ټولو ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژیو په څیر باندې د تیرو پالیسیو په څیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران راوستلي وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړي مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر موږ هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي او په یوه کې موږ غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتل او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوی ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نشي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کاریږي. موږ د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه شي دین پورته نسته، هغه ټول مسایل مراول دي او د دې په مخ کې مو کې دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقيږي او د نوي حکومت ته منتظر یو چې نوي حکومت پر اتک سره دې په دې اړوند باندې کوم موقف او کوم نظر لري. راغلو د غزنی او د تورته نور خاصو قضایو په اړوند باندې دا مهم سوال دا ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات لمخې چې دی غوي عملی حضور او دی غوي الته چې په د مطبوعاتو کې دی فاتحې او یا نور مسائل تاویږي دا دی یو غوي موجودیت ته چې دلته کوي دا چې ځینی امنیتی سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به خپې پیشنهاد وي چې ځینی واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ور سره شریک ان شاء الله په دې به یو غوي کار وکړي. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله
من مننه خپلواک صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم سپی ته ورشو نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفون اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن و تعداد هم میگن که اگر کل استراتیجی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقه وی، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه اویا کدام نتیجه خوب نمیه. برای از این که طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتیجی خود تیر نمیشه، این طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواه زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاست های خود. از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی از این قدر گدوری چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرف ایست که نظر صاحب محترم، حرف ایست که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظی پیش میره. از همی خاطر هم گاه پاکستان به سلاح اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی یا با گاه با اقتصاد و همقسم قوتهای خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. مناشیست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر شما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره. همکاران نقاش در پلیس ما وجود داره، علاوه ای که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک و تندوس شرافتمند و دلیر هستند، اما ای که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش میبرند یا نمیبرند، این ما شک داریم، مردم افغانستان در این شک داره، برای که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستا را میفروشن، هم جاهای خود اعلام میتونه، هم سلام میفروشن، هم کارتوس میفروشن، هم تیلش میفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر است ما به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه با صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایس برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یکتاز در این منطقه خواهد بود و دیگه دولت ها مجال وزیره نخواهد داشت که جلو وزیره بگیره. باید لابی افغانستان بسط منطقوی و بسط بین‌المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافتن میتونیم، هیچ او مجراهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل می آید تا به مرکز ما می رسه او را هیچ ما نشانی کرده نمی تانیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمی تانیم. اینه مردم افغانستان را قناعت داده می تانه و نه ما را قناعت داده می
تانه. تشکر استاد. آقای اشبر، خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیایه، در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از نا کدام تأثیر بکنه یا نکنه؟ این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، در مختردی چه در پشتن وکو رابشو در ترامپ استراتژی وقته، تیر کال در اگست پر دوشته مبنده در امریکا در متحد ایالاتون و جمهور رئیس دونالد ترامپ در افغانستان و جنوبی آسیا لپاره چه کل خپل استراتژی اعلانه وله در پاکستان پر ارتباط در وویل
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکو، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک شپ د پاکستان ستراتیژي خو دغه د کال پوره شو، د ترامپ د ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ. نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې من باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي، دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دي تعریفوي یا دوی کار ده، مګر زمن خپل ملي منافع تعریف شوی دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، هغه څه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنی سیاست خصوصا د سیمو په اړوان باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخباراتو په لاس کې ده او سیاسیون ترې اندازه زیات په دې باندې هغه نه کوي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نوی یو ډول باندې شکست خوري. موږ په دې فکر یو چې که پوځ خپل سیاست او د سیمه په اړوند تغیروي او دغه سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړي دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلفونی خبرې کړي دي هغه مثبت دي، او لږ نه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دي سره رابطه لرله یا دغه وخت وزیر اعلی دلته راغلی وو، نو د افغانستان په اړوند دي دغه واقعیتونو پرېنا کې خپل بحث لر نو امیدوار دي ترانو د امریکا د استراتیجی پاړون نن چې دغه تاهولات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده. پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده. نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسېوي دي چې دا پروسه شروع کړي. دا د دغې ستراتیجي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسۍ د افغانستان حکومت جوړ کړه او هم او د دې ستراتیجۍ د هغه موادو پر نا کې چې حمایت لازم و اره شوې ده. من امیدوارو چې راتلونکي دوه درو میاشتو کې ان شاء الله تاهولات برازي تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیستې ده امیدواري مدار چې کاهش پیدا کی او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصر په څپو کې پروګرام دی. پروګرام ته په بل ساعت کې هم ادامه ورکو چې د سولې امکانات دغه وروستي پیښې په افغانستان کې متاثر کوي.